په یو دوه کالو کې نه دی لیکل شوی. هغه اسناد، هغه شیان چې یو کتاب بلیکلو لپاره، یو کتاب د تکمیلولو لپاره ضرورت بو، ما د ځان سره می راوند کړی و، راجام کړی و. بیا نو فقط په د لاس کالو اخیر کې چې نو کې فرصت می پیدا ک، بیا نو دا کتابونه مو ترتیب ک نشر ک. یعنی بعضی اسناد، بعضی شیان له پخانه لمه سره و.
یعنی عین د داود خان جمهوریت له زمانی د دیشی ته پام و، د معلمۍ له زمانی د دې ته پام و چې باید دا شیان راټول ک.
لما دا سی خصلت دا یو عادت دا چې هر شی به پیدا کوم، یو کتابچه لرم یادداشت کوم. مثلا نن دا کار سو، سبا دا کار سو، شپې چې مثلا د تلویزیون رادیو خبرونه اوریدل کیږي، بعض شیان یادداشت کوم چې فلان تاریخ کې رادیو داسې ویل، تلویزیون داسې ویل، فلان سړی داسې خبرې وکړ، فلان
شغله. سیدی، افغانستان اماجگاه فتنه ها و آسیب ها. عمدتا د داود خان له کودتا په 1952 کال کې شروع کیږي او تر دې وسنو وختونو پورې کتاب چې ده پروان کال په سمبوله کې چاپ شوی دی، تر دې او اخیرو پورې د افغانستان حالات سیډي او مشکلات بیانوي. مارخان معمولا د یوې تیرې زمانې پیسې کې خبرې کوي، خو تاسو د یوې داسې زمانې پیسې کې خبرې کړې دي چې یو قسم خپله هم پکې یو برخوال، یو شاهد یې. دغه وخت پیسې کې خبرې چې سړی خپله پکې یې، یو قسم قضاوت مشکل نه سي، ځکه سړی خپله طرفي.
داسې حقایق په دا آخر کتاب چې تاسو نو واخستل لیکل شوی چې زیاتر زه خپله شاهد دوم، یعنی په خپلو غوږو مې دلی، په خپلو سترګو مې لیدلی. یو بل خبره هم دا ده چې اکثریت خلک چې دا کتاب ولولي هغه ژوندی شاهدان دي. بیا نو ما د دغه نسل چې زه یم، یعنی له 50 کلن پورته یم، دا خلکو ته مې لیکلی. زه آینده ځوانانو ته مې لیکلی، هغه ځوانانو چې د داود خان په دوره کې پیاد نه راځي، د زار شاپ دوران کې معلومات نه لري، د خلقیان پرچمینو په کودتا کې معلومات به نه لري، د مجاهدینو راتک په کاول چې څه بربادي سو هغه ته معلومات نشته.
شغله سیدی، ما به څه درته ویل، تاسو خپل په دې کلونو کې یو سیاسي لوبغاړی هم وای، کله کلم دی و طرف ملګرتوب هم کړی دی. آیا تاسو مطمئن یاست چې په دغه شرایطو کې به داسې قضاوت وکړي چې هغه به بی طرفانه په علمي قضاوت کې بی طرفی شرط ده؟
زما امید دا ده چې هغه څوک چې دغه کتاب ولولي، یعنی کتاب به مطالعه کوي، هغه وخت پوسی چې ما عادلانه قضاوت کړم یا یو طرفانه قضاوت کړی. زه یو شی درته وایم، ما به دا کتاب کلیکلی چې یو وخت د خلقیانو په وخت کې بهترین شخصیت، بهترین ګوندی سړی هغه و چې ښه بروت درلودل. بیا نه د مجاهدینو په وخت کې با شخصیت سړی هغه و چې غټه ګیره درلودل. بیا نو تاسو د پی دی لیکنې کې لمه غضبات بګوري چې زه د چا طرفداري مې کړی، چاته مې ویلي.
شغله سیدی، فرثن یو ځای تاسو لیکلی دی چې استاد سیاف ځکه د استاد ربانی ملګرتیا وکړه، د استاد ربانی د حکومت په وخت کې چې د پاکستان خوشاوه، یعنی د سوسم لیکلی دی دغه پاکستان چې استاد سیاف ته ویلي دي چې تاسو داسې یو کار وکړي. په دې کې آیا د تاسو سره اسناد وو؟ کدا تاسو خپل داسې ذهنیت درلود چې سیاف باید همدا کار وکړي؟
زما باور واخیده دا دغه معلومات چې زه یو وخت په پاکستان کې ډیپلوماټ وم، د جهادي لیدرانو ما درلودل. تاسو ته معلوم ده چې پاکستان دغه ګوندونه، دغه جهادي ګوندونه چې په پاکستان کې جوړ کړي، خپل دراز مدت اهداف درلودل. بیا نو وروسته چې دا خلک په کابل کې رالی، له استاد ربانی نه شروع، د استاد سیاف، له نور نور د پاکستانیانو سره بعضې تر اوسه ملګرتوب کوي، بعضې بغاوت کوي یا بغاوت به کړي، هغه بل خبره ده. اما هغه وخت چې دا خلک په پاکستان کې بیش بیل شکه له پاکستان، له مشورین، له پاکستان، له بیهداد نه هیڅ کار نه کوي.
کله که تاسو تاریخ لیکئ، نو بیا خو باید یو سند ولرئ. سړی بیا کتاب لیکي، بیا ماخذونه ورکوي، هلته پایلیکونه یې، دلته دا شی خو نسته.
ما ماخذ ورکړی، پایلیکونه مې لیکلی. تاسو ماخذ به وګورئ چې دغه خبرې مال کوم ځای نه اخیستې، د کوم جریدې نه، کوم اخبار ماخذ استه.
ما خو دا پیدا نه کړو، دا فرضاً دغه دی چې سیاف ته پاکستان د ویډیو
شاید دا ماخذ په یو ځای کې نه وي، ما نور استه.
شغله سیدی، وروستۍ پوښتنه، آیا له دې کتاب نه وروسته په بل کتاب هم اوس کار کوي که نه کوي، یا بل کتاب هم چاپ ته تیار لري که نه؟
زه هغه وخت په پاکستان کې ډیپلومات بوم، یو تعداد اسناد مهم اسناد زما لاس ته راغلی. اما داسې اسناد دی چې اوس په دې حالت کې له ما سره شته، اما دا جرأت او توان له ما سره نشته چې یو کتاب چاپ کړم. د دې پاره چې ما ته خطرناک دي، بیا نو وروسته چې شرایط آماده سي حتمت نشو.
تاسو د پاکستان له حکومت ویریږئ؟
یا یوازې د پاکستان د حکومت نه ده، یعنی حق بازیګران چې په افغانستان کې به چیرې رهبران جهادي وو چې د حکومت افغانستان یعنی سردمداران وو، د هغو روابط د پاکستان سره، د هغو روابط د استخبارات پاکستان سره، په دې روابط هغه ظلم مستبدات چې د خلک په افغانستان ملت ته کړی، افغانستان ملت ته کړی، یو تعداد تر اوسه ژوندې دي. زه دا جرأت نه لرم چې هغه نومونه افشا کړم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د ازادي رادیویی مجله د حکایتونو برخه ته را رسیدلې یو. دا ځل فریدا سیفی درې وړکی حکایتونه را اوروي.
خزه د ګلدانونو دکان ته ورغله. په دکان کې رنگارنګ ګلدانونه ایښي وو، ځینې ساده، ځینې په ډول ډول انځورونو ښکلي. خزه له خرڅونکي د بیې پوښتنه وکړه. خرڅونکي ورته وویل
د ټولو بیې یو ده.
خزه د ګلدانونو څښتن ته په حیرانۍ وویل ځینې بیخي ساده دي او ځینې ډیر ښکلي دي، خو د ټولو بیې یو ده. عجیبه ده. دکاندار خزی ته چې دنګ ونه او خپل سترګې لرلې وکتل وی ویل
دا ټول ګلدانونه مې پخپل جوړ کړی دي، زه هنرمند یم، د ګلدان بای اخلم خو خکلای بے بای ده.
کمپنۍ رئیس سیکرتر ته وویل چې د یوې اونۍ په مخه به چرته لرې لاړ شو، ځان چمتو کړه. سیکرتر میړه ته وویل زه له رئیس سره د یوې اونۍ کاري سفر لرم چې مقصد خبرې یې. میړه یې خپلې معشوقې ته حال واستاوه چې ښځه یې یوه اونۍ په کور کې نشته راځه. معشوقه چې د یوه ماشوم کورنۍ معلمه وه خپل شاګرد ته وویل د یوې اونۍ په مخه مې څه ضرور کار دی، درس ته نه راځم. شاگرد خپل نیکه ته ویل چې یو ونه رخصت یم، راځه کلی ته لاړ شو، په باغونو کې به وګرځو. نیکه چې همدا د کمپنۍ رئیس و سیکرتر ته ویل لمسی مې د یوې ونه په مخه رخصت شوې دی، له هغه سره باید کلی ته لاړ شم، د تک پروګرام به بل وخت وزنډو. سیکرتر میړه ته ویل کاري سفر وزنډېده. میړه یې سمدستي معشوقې ته حال ورکړ چې پام کوه کور ته مه راځه چې ښځه مې پاتې شوه. معشوقه چې د ماشوم معلمه وه ماشوم ته وویل چې تګ مې پاتې شو، اوس رخصتي نه اخلم. ماشوم یې خپل نیکه خبر کړ او نیکه یې سیکرتري ته وویل پروګرام یو ځل بیا بدل شو، ځان سفر ته تیار کړ. هندوستان په یو ځنګل کې اوګده مزل او ګرمۍ خولې خرڅون کې په تکلیف کړ. د خولې یو بورې له اوګو کوزه کړه. د ځنګل د یوې ګورې ونې سیوري ته پریوت چې یو څه خوب کی. چې راویښ شو کګوري بيزوګانې ټول خولې له بوجې وستلې دي، په سرونو یې خې دي او د ونو په څنګ ناستې دي. خولې خرڅون کې چې کله په کله بغرزيده او د همدې خولې په خرڅلاوي گزاره و دیر نا قرار شو. سړه سای وېستا خپل سر وګراو، بيزوګانو هم سرونه وګرول. خولې خرڅون کې خپل خولې له سره راپورته کړه. بيزوګانو یې پیخي وکړې. دغه وخت ته د په ذهن کې ورتیر شول چې خولای لاندې خطا کی. بیزوګانو یې د دې کار پیخي هم وکړي، ټولو خولای لاندې واچولې. د خولای زر زر په بوجۍ کې کېښودی روان شو. ډېر کلونه وروسته د دغه کس لمسی نیت وکړ چې د نیکه غوندې خولۍ خرڅون کې شي. نیکه یې ور وباله، خپلې تجربې ورته بیان کړې او په دې منځ کې له بیزوګانو سره د کړي چل کیسه ورته تېره کړه. بیزوګانو یو ځلې په ځنګل کې چې خولۍ خرڅون کې زلمه خوب وړی وو، له بوجۍ څخه خولۍ راوېستلې، په سرونو یې کېښودې او ونه ته وختې. زلمی چې د خپل نیکه کیسه په یاد وه، سر وګراوه. بیزوګانو یې تقلید وکړ، زلمی له سره خولۍ راوچته کړه، بیزوګانو هم له سرونو خولۍ راوچته کړې، زلمی خولۍ ایسته خطا کړه، خو بیزوګانو یې پیروي ونه کړه او زلمی ته یې وویل، یو ته نه بلکې هر څوک نیکګان لري.
په تیرو اونیو کې مو له استاد نجیب منلی د اروپا د نامتو شاعر دانته د ژوند او زمانه په باره کې او د هغو انګیزو او عواملو په باره کې خبرې واورېدې چې دانته د خپل مشهور شاهکار الهي کمیډي لیکلو ته چمتو کړ. استاد منلی په روانه خبرونه کې د الهي کمیډي د محتوا او مزامینو په باره کې خبرې کوي. استاد منلی، تر اوسه د الهي کمیډي د عواملو پیسې کې، د هغو عناصرو پیسې کې چې د دې شاهکار په رامنځته کولو کې نقش لرلی دی، تاسو وویل چې یو خدا و چې دانته علاقه لرله چې ایټالیایي ژبه ژوندۍ معیار ته ورسیږي، هغه د چې کومه مینه لرله، موږ به هغه هم یو وور یا لوی عمل وبولو چې البته هغه د دې له شخصي ژوند سره تعلق لري، له غنجلۍ سره مینه. دا یې بل عامل سو. بل عامل یې دا سو چې دې سړي دانته مطالعه کړې وه، دی صاحب مطالعه و، د نه یوازې د لاتین ادب لوستی و، یونانی ادب لوستی و، بلکې د ترجمې له لارې اسلامي کتابونه هم لوستی و، او دا د ابن عربي دی یاد کو چې دور رسیدلی و، او د ابن عربي له لارې د مطالعې له لارې د معراج قصه د لوستی وه. او بل هم وویل چې د یوحنا مکاشفات چې په هغه کې هم د هغې دنیا او د دوزخ او د دغو ذکر سته، او د دوزخ او جنت او برزخ تصور د ده د اثر لپاره یو ظرف جوړ کړو، موږ داسې ویلی سو، یو مکان یې ورته جوړ کړو، صحنه یې ورته جوړه کړه، سټنګ برابر سو، انګیزې هم معلومې سوې. اوس کېدای سي چې په محتوا د دې اثر خبرې وکړي. تاسو ویل چې دا یو مفکر دی، خصوصا سیاسي مفکر هم وبالو.
د سیاسي مفکر دی، اخلاقیات باندې ډېر کار کوي او اخلاقي ارزښتونه ورته مهم دي. نو د دغو اخلاقي ارزښتونو د زرولو په خاطر، د اخلاقي انحرافاتو د غندلو په خاطر د د لپاره یو صحنه په کار و، چې دا صحنه ورته لکه تاسو ته اشاره وکړه، له دغې لارې را جوړه شوله دوزخ او برزخ او جنت. د په خپل کومیډي کې اول زی د دوزخ حالات ګوري.
او بخښي دا شکل د داستان خو لکه یو څوک سفر کوي، دغه خپل دغه څوک روایت کوي، هغه خپل وایي چې زه لاړم د
راوی په خپل زی، او د سې وزې تر سیګي چې ناشنا زده ویرون کې زده، او دلته دته د دې زمينه مسايديږي چې د لاړ شي او د انسان عاقبت وګوري. د انسان عاقبت تبند بد خلکو عاقبت په دوزخ کې دی او د خو خلکو عاقبت په جنت کې دی. د بدو خلکو بد کارونه باید توصیف شي او هغوی ته بد وویل شي، او د خو خلکو ښه کارونه باید توصیف شي او ښه وویل شي. د دانته د اثر هغه اصلي تار دغه دی، په دغه تار باندې خپل اثر پیلی دی چې ښه او بد سره تفکیک کړي. د دې لپاره یو سفر خیالي سفر کوي. دا خیالي سفر د بیت المقدس نه شروع کیږي، دلته هم هماغه د اسراء او د معراج اثر پکې ګورو. د بیت المقدس نه شروع کیږي او دی یو تیاره ځنګل ته ورځي. په دغه ځنګل کې دی د یو خنډ سره مخامخ کیږي چې هغه خنډ درې ځناور دي. یو پړانګ دی چې پړانګ په اروپایي فرهنګ کې د عیاشۍ سمبول دی. یو زمری دی چې د غرور سمبول دی، او یو لیوګی ده چې د شومتیا او د بخیلۍ سمبول دی. دا درې ځناور د د پرمختګ مخه نیسي، او په دې وخت کې دته یو لارخود راستول کیږي، ځکه چې پاس چا تصمیم نیولې دی چې دا سړی د دې وړتیا لري چې د انسان عاقبت وګوري. هغه څوک د د مینه بیاتریکس ده. بیاتریکس په خپله جنتی ده، نو نشي کولای چې دوزخ ته لاړ شي. د جنت اهل دوزخ ته نشي تللی، نو په دې خاطر د یو بل چاته ضرورت لري چې په دوزخ کې د دې د عاشق لارخونه وکي. او د دې کار لپاره د اروپا تر ټولو ستر شاعر ویرجیل ته ورزي، او دغه نه هیله کوي چې د دانته ملګرتوب وکي او د سفر کې دغه لارخود وسی.
نو ویرجیل جنتی نه دی؟
ویرجیل جنتی نه دی،
او ځکه نه دی چې دانته خو عیسوي مذهب ده، او ویرجیل چې مخکې لاغه تیر سوی دی له عیسویته د شرق له زمانی سره تعلق لري، نو شاید په دې خاطر د مقام نه ور کړی چې جنت وي.
نو دلته د
عقاید سوال مطرح
دی، عقاید سوال مطرح دی چې هر هغه څوک چې د عیسی د زیږیدو نه مخکې پیدا شوی دی، د کلیسا وینا هم همدا ده، د عیسویت رسمي دریز هم همدا ده چې مسیح د انسانانو د ژغورلو لپاره راغلی دی. مسیح د انسانانو د ژغورلو لپاره قربان شوی دی. نو هر هغه څوک چې د مسیح د قربانۍ نه مخکې دنیا ته راغلی دی، که خلکو که بد خلکو، هغوی نشو کولای چې جنت ته لاړ شي، ځکه چې جنت وروسته د ژغورل کېدو نه پرانستل کیږي، او ژغورل کېدل د مسیح د زیږیدلو سره دی، یا د مسیح د قربانۍ سره تړلی دی. نو هر هغه څوک چې مخکې مړه شوي دي، یا هغه ماشومان چې ګناه نه ده کړی مړه شوي دي، معصوم دي، هغوی د مسیح په لار نه دي تللي، نو ځکه د جنت حق نه لري، مګر د دوزخ مستحق هم نه دي.
که چیرې بد کړی خو د دوزخ مستحق دي، خو که بد نه کړی، لکه د ویرجیل غوندي چې د دانته په نظر باندې یو ډیر ښه سړی دی، نو بنان دی باید جنت او دوزخ ترمنځ چیرته وي؟ نو
دی باید په داسې یو ځای کې چې د دوزخ دروازه ده، تقریبا
په برزخ کې دی، یعنی
برزخ کې نه دی، برزخ د دوزخ او د جنت ترمنځ ځای دی، د دوزخ اوله پوړۍ ده.
ډیر په تکلیف نه دی؟ په هر حال
په تکلیف دی، ډیر په تکلیف دی، مګر تکلیف یې دا دی چې دی پوهیږي چې زه د یو بل شي مستحق وم، او تقدیر دې ته اړ ایستلم چې هغه ځای ته ونه رسیږم. په دغه لومړي پوړ کې هغه کسان راټول شوي دي چې بد یې نه دي کړي. که چیرې د عیسی رڼا ورته رسېدلی وای، د جنت مستحق به هم ګڼل شوی و. نو په دې خاطر دوی د دغه محرومیت له امله په عذاب دي. ویرجیل د دغه اول پوړ نه بیاتریس پیغه کوي چې د دانته لارخود شي، او په هر ځای کې دانته ته هم توضیحات ورکوي، او هم د هر بل پوړ د محافظ سره چې خبرې اترې کیږي، چنی ورسره وهل کیږي، هغه وظیفه ویرجیل په غاړه اخلي. د دانته هدف دا دی چې د اخلاقیات له لحاظه بیل بیل ګناهونه، بیل بیل عیبونه وڅېړي سره، او د دې لپاره د یو ډېر ښه د پیل ټکی لري چې هغه په عیسوي مذهب کې هغه و اساسي یا بنسټیزې ګناوې دي. د بنسټیزو ګناو معنا دا ده چې و ګناوې دي چې په خپله شاید ډېر مهمې ګناوې نه وي، مګر نورې ټولې ګناوې د دې نه زیږي. دا و ګناوې اولې فکری لټي ده، یعنی هغه څوک چې نه غواړي چې خپل فکر په عذاب کې په خپل جهالت کې خوښ دی. دویمه یې غرور دی. دریمه یې خېټورتوب دی، د خوراک سره افراطي مینه. څلورمه یې شهوت دی. پنځمه یې خسیسی ده. شپږمه یې قهر دی. اوومه یې رخه ده. دا هغه و اساسي عیوب دی، یا و اساسي ګناوې دي چې نور ټول ګناوې د دینه زیږي. مثلا قهر او فکری لټی چې سره یوځای شي کېدای شي د قتل باعث شي. شهوت او غرور چې سره یوځای شي کېدای شي د زنا باعث شي. همداسې نور یعنې دغه نور ټولې ګناګانې چې په انسان کولی شي د دغو اوو بنسټیزو خطاو یا د بنسټیزو عیوب نه زیږېدلی دي. د دې په مقابل کې بیا اوه مثبت ټکي هم شته، وخه خاصیتونه هم شته چې هغه د ټولو ښېګڼو بنسټ دي چې په هغې کې عفت راځي، اعتدال پکې راځي، سخاوت پکې راځي، مهرباني پکې راځي، تواضع پکې راځي، شجاعت پکې راځي او خاکساري پکې راځي.
د تواضع د
فرق دا دی چې په تواضع کې هغه شخص پوهیږي چې زه یو څه لرم مګر د چا په مخې نه ښکاره کوي. په خاکساری کې سړی ځان ته په خپله په ارزښت نه قایلېږي. اوس دی د همدغو ارزښتونو په اساس تاریخي شخصیتونه را اخلي او د هر یوه د عذابونو توضیح ورکوي. هدف یې دا شخصیتونو تاریخي شخصیتونو ارزونه هم ده. هغوی په خپل ژوند کې څه کړي دي چې د دې عذاب مستحق شوي دي، یعنی هغوی د کومو ارزښتونو وړونکي وو چې دغه عذاب ته رسېدلي دي.
او غواړي چې د زمانې خلک هم الهام ځینې واخلي،
غواړي چې د زمانې خلک نه الهام واخلي او پوه شي چې کوم شی د کوم عذاب باعث ګرځي. په اوله دایره کې چې تر ټولو لویه دایره ده، موږ ویل چې د دوزخ تقیف شکل نیسي، بیلې بیلې پوړۍ دي، هر پوړۍ د بلې پوړۍ په نسبت باندې تنګه ده. نو اوله دایره چې تر ټولو پراخه دایره ده، په هغې کې ښه خلک وو، هغه خلک چې ګناه نه ده کړې مګر د مسیح د مرستې نه محروم پاتې شوي دي، هغوی پکې راټول شوي دي. د دوی عذاب همدغه پوهه ده چې دوی د یو لوړ څه مستحق وو خو نه ورسېږي ځکه چې مسیح نه دی ورسېدلی. دغه هرمان د دوی تر ټولو ستر عذاب دی. بیا دویمه دایره کې هغه خلک راټولیږي چې په فحشا اخته دي، په ورانو کارونو اخته دي، او د دوی جزا سیلې ده، دوی باندې دوامداره سیلې وري لګیږي. په درېمه حلقه کې هغه کسان چې
وبخښي سیلې څنګه دي، د اور سیلې
یخ سیلې ده، باد ده، دوامدار باد ده چې د دوی ټول وجود
سوځي،
لایخ سوځي. ورپسې دایره کې هغه کسان چې کیډور دي، یعنی حریص خلک، هغه خلک چې مادي مسلې ته ډېر زیات پام کوي، هغه پکې
پراته دي
او دوی په یو بوینا کمرداري کې پراته دي. په څلورمه دایره کې خصیصان او مصرفین، دلته دانته یو ډېر ښکلی ترکیب کوي چې ک یو شی عیب دی، د یو شی افراد کا عیب دی، داغه عکس افراد هم پایب کې راځي. بخیلی او خصیصی یو عیب دی مگر اسراف هم ما غشن ته ورته عیب دی.
نو ځکه دای سره یوځای کوي،
ځکه دای سره یوځای کوي.
په دې کې مشکوله سوچ د یوناني فلسفانو غو د اعتدال له نظریه د اخلاق او الهام کې سیدي
ترته لشکې چې
غوی وایي چې اخلاق یعنی اعتدال، کدی ختم افراط وکي او کدی ختم پکې افراط وکي، عیب دی
او د دواړو عیبونو سره په ماغه یو تلتلی. په ورپسې دایره کې بیا غوسناک او بے تفاوت خلک، بیا هم هغه دوه افراد چې موږ مخکې یاد کړل دلته راغلي دي. په شپږمه دایره کې عیاشان او لامذهبه خلک،
د شهوت شوقیان خو په دوه دایره کې وو، نو د عیاشان دی بل څوک ګني؟
عیاشان چې یوازې د شهوت مثلا نه، د نور د ژوند سهولتونه او د دوی پسې افراطي لټه، شهوت جنسي تمایلات دي مگر پایاشه کې بنور کول او یو برازي. ورپسې تشدد کوونکی
په دې ومه دایره کې چې تر ټولو تنگ هم ده،
تر ټولو تنگ نه ده، دغه پسې وبله دایره مشته، خو په دغه ځای کې تشدد کوونکی اند ارزښتونه خې کنه چې فحاشي په غوړه دایره کې خوده، چې اکثر خلک هغه ته سترای بوي. مگر هغه څوک چې تشدد ته میلان لري،
منصور دا چې قتل کوي، دا خلک
بیا د تشدد بل ډولونه دي، خو د دې ارزښتونو په سلسله کې تشدد د فحاشې نه ډېر وروسته راځي، یعنی ډېر بد دی. تشدد به په څو ډول دی؟ لزان سره تشدد، هغه څوک چې ځان وژني، هغه څوک چې خپل مال به ځای لګي، دا په تشدد کوونکو کې راځي. لزان سره تشدد کوي، له خدای سره تشدد، د خدای د اوامرو سره غړي، په ښکاره بغاوت کوي د الهي اوامرو نه، لطبیعت او هنر سره تشدد. اگه چوک چه کفر وی، اگه چوک چه پلیواته تخته دی، اگه چوک چه سود خوری، اگه چوک چه هنر تا پتی دسترگه گوری، در طول ده تشدد که رازی. او ده پسی بیا بلا دلی تقلب کون که و خیانت کاران دی.
هم دغه تشدد په ډله کې دی،
د تشدد نه خطرناک دی، او خیانت کوم لخپلوي سره خیانت اوله درجه ده.
یعنی د خځو د مېړه ترمنځ خیانت،
د خځو د مېړه ترمنځ خیانت، د ورونو ترمنځ خیانت، د مور پلار سره ناروا کول،
دا بیا غتر ومی دایریم لاندې واقع دی،
تر ومی دایریم لاندې واقع دی.
هغه د قیف بخینو په غنری برخه،
په غنری برخه کې راځي. دا غینم چې ورخته شي د خپلوي سره خیانت، سره د وطن سره خیانت، دا غینم په سپاتر دی.
او دا په دې دلالت کوي چې دانته په فکری لحاظ د رنسانس زمانه سره،
د رنسانس زمانه سره، د رنسانس زمانه سره،
د وطن مفهوم،
د وطن، د وطن مفهوم کته په خو هم و. دلته د وطن د وطن سره مين ته دومره اهمیت ورکول چې د وطن سره خیانت په ډیرو اشدو مجازاتو کې راځي، دا یو مهم ټکی دی. لمیرمنو مېرمپال سره خیانت، چې څوک ته باندې ډاډ وکي راشي تا سره، یا ست ملمشی، یا تا ته زید کی، تا ته پناه در کی، او ته دغه قدر ونه ساتي، دا هم په ستر ګناګانو کې راځي.
الهی کې میری خو دانته هغه وخت لیکل چې د فرار په حالت کې اوسېدو، او د فرار په حالت کې نورو دای ساتو، نو ګومان کوم هغه د دې د ژوند یو عکس هم دی په دغه ارزش ټاکنه کې کنه.
ته بنده په کې نقش لري، مګر یوازې د فکری اړخ اندې د خپل ژوند په دغه ژوند په اړه کې بیا داسې وایي چې د نورو د سخاوت ډوډۍ څومره ترخه ده، هغه زینه چې د نورو ماړیو ته پیسړې خېږي څومره ستقې دي.
دا خبره هم کوي،
د خپل مهاجرت خبره دغه سې کوي،
خو قدردانی هم کوي،
قدردانی هم کوي، او له خو خلکو سره خیانت. هغه خلک چې انسانیت سره یې ښه کړی دي، هغه خلک چې د نورو سره یې ښه کړی دي، هغه کسان چې محسن دي، د هغوی قدر نه کول د پرزښتونو تر ټولو بدترین ګناه دغه ده.
د ځان وطن پال بانو، د ځان برحق ګڼو، خو د فلورانس حکومت، هغه حکومت چې د دې د ډلې نه و، د هتا په اعدام محکوم کو، په فرار محکوم کو، نو په حقیقت کې د دې شخصي ژوند احساسات پکې لیدای شو،
د دې شخصي ژوند احساسات پکې لیدای شو، او د دې ارزښتونه پکې ښکاری. بیا په همدغه سي د
بخشي مخکې لیدي چې تاسو دوزخ له دروازې ووځي، استاد منلای د دې بری مختلفو طبقو کې د دوزخ ګرځي، د لکه څنګه چې په اوله طبقه کې، په اوله دایره کې ورجل لیدلی وو، دغه په نور کوم خلق ویني د تاریخ مختلف خلق راشي،
په هر دایره کې بیل بیل خلق ګوري، د بیل بیل خلق سره خبري کوي، د غوي احساسات اخلي.
یعنی په تاریخ کې چې څوک بدی سي ده، یا حتی په خپل زمانه کې،
په خپل زمانه کې
هغه د زخونه ته راچوي
دي، هغه د زخونه ته راچوي دي.
Oh,